د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
کچیرته لنه بدو او ناسم کسان سره کیناستی لسم کسته کچیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته دس ملګری چې غوښ ذکری کړي تعلیمی کړي فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي ترڅو مون په خپل ژوند کې د غوی مثبت اغیز مون باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اردونکو مشهور خبره ده چې وایي لچا سره چې ووسی په خوی بد یا غوسی. تجربه ثابته کړی چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسوي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګري او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمل او وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدي، دی نه بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوانونه رسولي دي، لکه ټولنه کې بدنام وم، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات یې راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه کم تاسو والی دسې ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بدو نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا په داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول او موږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مه ګرځه، ناسپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناڅه موږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخ ته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي؟
دا دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په یو کار کې مکلف ده. د هغې نه بره اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی ښودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شیانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خو دا د کبر او د غرور علامې دي، بل دا د خپل په دې جامعه کې د ده قدر او د هغه عزت له منځه وړي، د دې اعتبار له منځه وړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډېره ضروري ده، دا ډېره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان ریښتینی اوسي، صادقه اوسي. که چېرته ریښتینی او صادقه نه اوسي، خپل دې ملګري ته کم راځي. که نن رانغی نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسېږي یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا افشا کېږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله داسې هم کېږي چې ملګري که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګري ولري یا نجونې ځان ته نجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل، هلته هماغه بد ورځ وه، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بېخوبي وکړلې، مالي تاوانونه خو په هر صورت چې په لکونه توانی سو په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو لاس څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګري کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې اکله راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسي. داسې ملګری سته ده چې مثلا کله ته په کار وسې، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي، دا جامعه کې زخته ډېر دي. ملګرتیا باید ډېر په صداقت وسي، په رښتینولي وسي. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر څه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای، خوشحالۍ کې سره یو ځای، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان سره چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کور ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا ووایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسي. ملګرتیا هر څه، ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
د ځوان انجونی هم په دې فکر دي چې داسې خوړیلانې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکې مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی، تر بل هر وخته ښې خوړیلانې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، داسې ده چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکوله د هغو سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی هغو ته لار پیدا کړ. خو اول شرط دا ده چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه بند دي، کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه. او لکه څنګه چې تاسو ویلې، د خپل زړه راز له خپل ملګری سره، له خپلې خوړلانې سره شریک کړي
ډېر زیات ضرورت لري. نجونې خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پوهنتونونه بند دي او د درس مصروف پاتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې ځکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کار دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې وي خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پوهنتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډېر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګري ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم و درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کړه، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کړه. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره یې مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتما یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ که خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید نجلۍ ته چې د نجلۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي ما سره همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بلې لارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کار نه ویني، دا خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامي ږي، ځکه چې ویایي اگه با ما میشینی ما شوي، اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته ووایه، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله، هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي. یوه ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورسره نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسره ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام او پوښتنه رسه لرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي. هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری. تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډېره ښه تشریح شوې وه چې ملګري زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي. یعنې دوی په عین وخت کې ستا منیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا منیټور ترسره کیږي. او دغه عاطفي منیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي. کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خپل سره شریک شوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري او بل ته ډیر ورسی.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي. دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډیر زیات غلط کار دی. او دلته ډیر عام دی، دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي. تا خبرې چې کړې وي، هغه ژوند چې یو بل ته ورکړي، وګو شاته، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای، زړه نسي ښه کولای. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی، هغه خپل د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولای.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسی ملگرائی چه دیگه خوی سم نوی، اغا کردار اعمال سم نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی، او اغا هم دی منفی خوات زان سر بیایی.
بلکل، اوسی پا خوی بده و غوسی. زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی، زموش برخلیک زنی سازی جی. او بل چه دا کم ملگری زموش پا چاپیریال که دی، دا زموش دا بریاو سر هم تراو لری. شتا هم درد وی، خواخوش وی، یوازنی صحت کون که نوی، پا وقت دا دردونو، پا وقت دا مشکلاتو که شو غجمون که هم وی، شو خواخوش خوږی درلودن کې هم وي. نو کوم پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ش ملګری پر ځان را ټول کو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګری وي یا منفي ملګری وي یا د منفي انرژي درلودن انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، را سره تاثیر پر موږ لویږي.
هغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژنې نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه وایي؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. او تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري، په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. تاسو څخه هم مننه.
دا قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې نشته. سیدی ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینه مثال لري. صحیح دی کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغه څه یو څوک نه وه داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي. خاطر یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د سیاو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، اباغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خشران مونږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شو چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او داسې نه چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي او مزه جو کې چې روغ رضا زما ستا ونه شوه که نه ماشومتوب کې چې موږ زما طاقه چې سوله نو ونه غږېږي. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
راځو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې وي، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکبه په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یو اړیکه کې اوس کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، دا ټول مسله ترې خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دي، لیکن د منګری انتخاب څه ده؟ هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خیر سي، ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کشی وسمانا ور ویلمبے مکتی سی کشی وسمانا ور ویلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور ویلمبے مکتی سی کشی وسمانا ور ویلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور ویلمبے قاسم پزڑ باند جانا نا ور ویلمبے
د آزادی میلما
د آزادی میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها خر کلی کوم زمونږ د نن ورځې میلما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن ل دېره چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې
مننه ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړله نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلن ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول د مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر شنیو مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په هغه طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بدبختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وې چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د پاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې ولې
موږ ډېر ناامید کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامید خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ چې ان واقعیا تر دې اده سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان اوس امتحان ورکم امتحان مول دریم سمستر ته تلم راتلونکي همر کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زه کو بهر درېدلی دی بېخې ژړا مې راغله زه تنانه وم زه خورم وراسته بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت پوپو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جان له څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله په دغه کلم را ته ووایې
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو هم یې پکښې خدمت کوه هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کښې زه وم همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتر م ځکه زموږ د کور ډاکتر شلیکو ستا یو ورځې ډاکتر ووزېږ اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره زما د مکتب په پورته کېدا سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخرو وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کښې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همېشه زما خوښه م هم داسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ شو ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې همالته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه هم را ته ووایه
زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کښې په دولت کښې په نظام کښې په هلته و هلته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شو چې هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې چې څه چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسېږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ
مننه لیکنې ما اصلا د مکتب له دورې نه شعر کورته نه سو ویلی ځکه وایي هر کس ته شاعر نه سو ویلی بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کښې په کلتور برخه کښې مې هم لیکل کول
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې دا ترکم ځای پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کې لکه وای
بالکل مسام باندې ما لیکل کول نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي ځکه زما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې زه ما ځوند کوم ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه و بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې
آیا تر اوسه پورې د غوښتنې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم اما په هغه څنګه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه شم کولی
فتانه جان دغه ټکی تک ک پام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی وی انجلی په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه مغختل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګډ کړي دا ته یو انجلی و دی وی خزی پر پرمختګ څومره غیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه له شولنې دا محدودیتونه دی او دا ستونزې دي دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي له هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې شي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کي هغوی لپاره ډیره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډیره سخته زندګي ده. کوم سه افغان ښځې تیروي، کوم سه افغان نجونې تیروي، دا یو بد حالت ده. واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده. کوم سه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي. باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي. دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سم مخکې ویلې زه سم مکتب مې وسرسل او راسته رالم رسنیو ته. ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په هکله کتن معلومات نه لرو. موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم سي. اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم الوتون ور مټیکه ما لوستونکو ته یې ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس لاسرسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته به چې دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه، ځکه ما ته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته، نو د غټو غټو لیکوالانو سي کومولو، لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بیچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وایه، به شاعري و، دا محدود ساتلې. نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلې، او نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و، ډېرې زیاتې ستونزې وې. ما غوښتل خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغه وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دې لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستله چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ونیسي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکاو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین باندې مجلې په شکل ورته خپروي. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو، او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته وړم مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي، ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ راته وایي.
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سهار وخت لړیر کړهونو سره مخ نه یوازې دی اینم خبر دست پمور باندې اینم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک او وکنم یو زندانی زندان که مجو
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دیپلوما کې نو مونږ به پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبرخته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم فرض په کې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
چل گرز مہینہ